السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته وایي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرجوب لیکچه او صفر تر راټیټه شوې د احیانا کوم ځای کې کومه پیښه شوې وي هغه نور لاملونه کېدلای شي.
د طالب چارواکو دغه ادعا څومره درسته ده؟ دا موضوع مو د چارو لوی وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې.
نظر په هغه بې امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه تقدیر قطعا بې امنی نشته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به په دې ولایت کې په ښه ډول تطبیق شي.
د موږ له واکسین ترانو نه هیله ده چې په دې مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداري باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تیر اونۍ تطبیق شو او د کونړ په ګډون پاتې 19 کې سبا پیلېږي. په دې اړه چې تر اوسه دغه کمپاین په ترڅ کې څومره ماشومان واکسین شوي د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو څانګې له یو مسؤل سره غږیږو. دغه راز خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام مهروي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې. یوه نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني صدر اعظم د کورونا وبا د څلورمې څپې په وړاندې په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. کڅم لوجمی رئیس په کابل او ننګرهار کې د لښ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه او صفر تر راټیټه شوې د اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی د په هو باندې ولاړ دي. هیڅ چاته تهدید نه دی متوجي.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوزینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا داسې محل کړې چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبريال حمید سیغانی وواژه. رويټرز اژانس راپور ورکړي چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. د پیښه مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالی نړیوال سازمان یا IOM وی په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډي پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو ناامنیو سخت وچکالی او کورونا او بالا کابل ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان چې مې بعد لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د کواګایا کویل شار په زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیر جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او د یې نیولې ده. الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشي په باب نور جزئیات ورنه کړل. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګازو د کارونې له کبله 15 کسان وژل شول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدراعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب سو چې لویدیځ د سودان لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. د جرمنی صدر اعظم د کورونا وایرس د تلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمنی صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شاید د جرمنی د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنه کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمنی په تیرو څلورو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 15,169 مثبت پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمیر نو ثبت شوی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کېږي چې یو ګوند به هم ونسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېمې ټاکنې دي. بلخوا د بلغاریا په اړه خبر ده چې دغه هیواد چارواکي وایي تیره شپه د یو روغتون د کووید 19 ناروغانو په څنګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور پر ځای وخت نن سهار وختي 3 بجې په هغه خونه کې ولګېد چې د درېو ناروغانو تداوي پکې روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسی. د دوړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټډیوم کې مسابقه کوي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو د راپورونو سلسله ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې د دوی په وینا تر شا یې بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې تیرو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، لږ تر لږه د نهو تنو د وژل کېدو او نږدې 40 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و. خو ښکاري چې په دې برخه کې حمله رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 500 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اگست په شپږ وشتمه د کابل پر هوایی ډګر بریج چې پکې 178 وژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3مه د کابل د عیدګاه جمعه تر مخه ځان مرګ بریج چې پکې 99 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه د کندوز د سید آباد جمعه د نن ځان مرګ بریج چې پکې 150 وژل شول او 300 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمیه جمعه کې وسلوال بریج چې پکې 99 وژل شول او 90 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون بریج چې پکې 25 وژل شول او 100 نور ټپیان شول. لدی پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نور ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 99 وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د اکشن وی پورس پکتیا کې دوه خزې چې د کابل د شکردري اوسیدونکو په مرموز ډول په ډز وویشتل شوي او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتلای امنیت سلسله نه خوندي کړي او د مرګوب لشمیرې صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي تربګنی بولی.
زه په غرد ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخت داسې پیښه رامنځته کیږي.
په وروستیو نامرو او چاودونو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچي سیمه کې د پرونی چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوا یې مېرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې دوو میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2مه خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست خو پړی چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول. خو اوس مهال که څام د زنیو هاغو چودونو مسؤلیت چې مرګ ژوبلې زیاته ده پړی داعش منلې، خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته دا ډله ګواښ نه دی.
سبا د نومبر 15مه وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. په دې موده کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د ناامنیو د څو لویو او وړو چاودنو او حملو شاهدان، خو په ټوله کې ویل کېږي چې افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی. د طالبانو دغه دا چې وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې امنیت سلسله نه خوندي شوی او د مرګ ژوبل شمېره صفر ته راکده شوې. دا موضوع مو د چارو له یوه کتونکي ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
بلکل زه دا ویلی شم چې نظر په هغو بیامنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بیامنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کیږي یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي، دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو پورې ژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. د اګست په 15مه دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یوه طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
د موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپه دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کیدای شي چې هغه باز دا یو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای کې چې بعض ځینې ګروپونه پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره اګرچه پیدا کړي او له منځه یوسي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډېر هیله منو چې دا باغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډېرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نه شو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته؟ ده اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي، فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان څه راغلي دي چې بېډز دوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی، د ولسو نه شروع کړی، ارګ ته زنګ اسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري او یو څه ویل شو چې د اخري کال ټول نه بیسه د امریکایانو طالبانو د عملیات د لاس لاندې وو او هر وخت یو وتلی دي که یو څه وسله یې وړي وړي به وي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي او د افغانستان که درې لکه عسکرو که یو لکه عسکرو یو ټوپک هم ځان سره نه دی وړی یو عسکر هم دوی په قبر کې درېدلی نه دی ټول طالبان ته پاتې دي ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلق باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې
د سیاسي او حقوقي چارو پو ډیر صافي او چې د افغانستان د عمومي وضعیت امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو ده چې طالب چارواکي وایي چې د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په کونړ کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو یا د ګوزند د واکسینو د کمپاین د پیلېدو سره چارواکي وایي چې دا کمپاین به په دې ولایت کې په ښه توګه عملي شي. په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شوی چې تېره اونۍ په 15 ولایتونو کې تطبیق شو او د کونړ په څیر پاتې نورو 19 ولایتونو کې به دا اونۍ تطبیقیږي. دغه کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې په دغه کمپاین کې به نږدې 10 میلیون ماشومانو ته البته له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي. په دې اړه به وروسته د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو خو لومړی پام وکړئ په دې اړه له کونړه رالیږلي راپور ته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوې کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یکشنبې په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
د مولد کې پر اخلاص او پر ایمانداری باندې دا کمپاین باید مخ باندې بوسي او د ماشومانو له اقاربو له فلرونو نه مغوښتنه داده هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونه کمی باید واکسینې کې تر څو دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه داده چې په دې مولد کې د واکسیناتورانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې له ملا امامانو نه مغوښتنه داده چې په دې مولد کې عام په هوای وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې به له 15 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 15 کالو کم ماشومان هدف وي او 1,300,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین ای لپاره هدف وي. دا به ان شاء الله درې ورځې جمعات په جمعات به ان شاء الله او په دې کې زمونږ دیش کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 121 کسان د کلستر په ساحت باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,680 کسان زمونږ کور په کور یا جمعات په جمعات ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې په خوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولای چې هرې سیمې ته لاړ شي نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونه زره ماشومان بې واکسینو پاتې کېدل. اوس هیله لري چې هر ماشوم ته به واکسین ورسیږي. تیر کال په ننګرهار کې د واکسینو په کمپاینونو کې د وسلوالو کسانو لخوا څو تنه خزینه او نارینه کمپاین کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته خو سږ کال لا په یاد کمپاین کې د کوم امنیتي پیښي خبر نه دی راغلی. په کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې وړاندې د روانې میاشتې یعنی لړم په 19 نیټه د هیواد په زیاتو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی و. په تیر 2000 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې له واکسینو شاوخوا 4 میلیونه ماشومان پاتې ول او له امله یې د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ 45 ماشومان اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هیله څرګندوي چې که چیرته روان کمپاین په سمه توګه تر سره شي نو ورسره به په هیواد کې د پولیو وایرس له منځه ولاړ شي.
د پولیو ضد واکسین په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن هم له کابل سره وصل دی. ډاکټر صاحب مومن خبرونه ته خراغ لست.
خوشاله اوسئ. بس خپل واره ما سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
لومړی راته وایي ډاکټر صاحب، په 1500 ولایتونو کې د 50 کلونو کم د 50 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو واکسین تطبیق شو، څومره دغه ماشومان واکسین کړی شو؟
نو موږ الحمدلله چې د کوم کمپاین شروع کړو، رسمي افتتاح مو په 3 نومبر وکړه. نو کوم د هغه مطابق د موږ د ګایډلاین یا طریقه کار مطابق چې تیاری شوی وو، نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وو چې موږ کمپاین شروع کړو. او د 9 ولایتو کې چې کوم پاتې وو په هغه کې په 15 نومبر شروع کیږي. نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو، موږ کولای شو چې هغه ارکان یا ټارګیټ تاسو سره شریک کړو چې موږ هر ځای کې هغه کول کبا ځین کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 60%. نو بعضې ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود وو یا ډېر ځای ته رسیدګي مشکله وه، نو په هغه کې موږ ساک الحمدلله څه مشکل نه وو. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم، لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلونه راځي کمپاین وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل لپاره کمپاین وشو.
ډاکټر صاحب، په ټوله کې راته ویلی شئ چې په 2% په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تطبیق کړئ، تاسو وکړلی شئ چې تطبیق کړئ؟
نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو د تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3 لک 11 زره ماشومان موږ ټارګیټ وو چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړی دي تقریبا 3 لک 15 زره 270 کسان ماشومان ته موږ پولیو کړی دی، چې دا په هغه حساب د نوې نجیږي نو تقریبا 100% راځي. نو موږ د پر یو خلاص سره ورنه ده.
مخکې دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وي، ځینې امنیتي پیښو سره تړلې، ځینې امنیتي وضعیت سره، او ځینې نور هم ټولنیزې او نور ستونزې وي. دا ډول دغه کمپاین تاسو سره ډول تطبیق کور په کور او جماعت په جماعت او کس په ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې
دا کوم شي کمپاین شروع کیږي؟ دغه نمخ کې د ځایي مسولینو د صحي کارکونکو موږ د نړیوال کوم صحي سازمانو اچ دي، موږ د سیتمې وزارت او موږ د کوم ریاست چې دا یې نیو سي، نو دوی په ګډه یو پلان ټکی، هغه پلان مطابق بیا ټریننګونه کیږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوه چې جمعات په جمعات کمپاین وشي تر څو ښه نظارت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، څلور ورځې به دوام کوي. څومره هیلمن یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلی مو ده د دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، آیا دا به وکولی شي چې ټولو ته ټول واکسین کړي پولو په ضد؟
ان شاء الله موږ پران اله مند یو ډیر خوشبین یو چې دا ټارګټ مختار لاسه کړای شو. دوی پاتم د نومبر موږ په 15 ولایتو کې کمپاین شروع کړو، په پاتم د نومبر په دپاتې 19 ولایتو کې موږ د یو ټریننګ شروع کړو، ځکه کوم ځای کې چې کمپاین کیږي د جمعات په جمعات یا ماس تو ماس یا سایت تو سایت نه لري لپاره مایکرو پلان او ټریننګ نو بدله ده. نو تیاری په خاطر موږ د دوی ټریننګ شروع کړو چې یو هفته په بار کې نشي. نو ټریننګ نن ورځ مکمل کیږي او سبا به ان شاء الله په د 900 ولایتو کې شروع شي کمپاین. نو موږ پرامت مې نو چې ان شاء الله کوریج به ولرو.
په دا 13 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، لکومې دا د ناامنۍ لکومې پیښې سره خو نوې مخامخ شوي؟
نا الحمدلله چې دا سکه ما په مختمه ختنه درغلی. نو یو ځای کې بامیانو کې په والا لمړی ورځ لګواب را وشو چې موږ د واکسین د ټیمونو په باره کې لکه مشکل خو ورسته هغه حل شو. نو کومه امنیتي پیښه راپور نه لرو، خو دینه مخکې موږ پر تدابیر نیولیو.
دا دغه سرداسري کمپاین ورسته پښتنه لډیر زند ورسته په افغانستان کې تطبیقیږي. پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمره څو ځلې واکسین شي. یو خلا یو تشر مسته شوې ده. آیا تاسو به پلان لري چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاینونه نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله، موږ د کوم هغه کومې برنامې چې دي هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي، د هغه سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران، زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره دی. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یوه یوه پېښه درلوده، یو په پاکستان کې وا، یو په غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وا. متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پکې اوس مثبت راپور شوی دی، چې د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده، خو دا هغه ټول په خني کوم پروګرام ته د ریسپانسبيليټي از موري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود وي یا کوریج نه کېدو. نو موږ پوره هغه یو د دې لپاره دام پیسې لا کړی دا چې ان شاء الله دا ناروغي به افغانستان نه راګینیا مخ وکاو یا بیرې لکټ کوو.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوی پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی، دا تاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندل چې ماشومان په پولیو اخته شوی او په کومه سیمه کې کندوز کې کولای شي وي؟
دا خو دوی سمپل کوي. دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی، خو دلته سپیسیفي تیری کندوز خیلې ده. وروسته به دا سپیسیفي کېږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوس پورې لا موږ میډیا ته هم دا اغانه دا استلای موږ پټنرانو سره اوس ایمیل کړو. د کندوز نه دواړه دی، یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لګلی شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پکې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دی دا مثبت دی. سپیسیفي کېږي به وروسته په هغه کېږي. ډیټیل به موږ اخلو، هغه ته به بل پروګرام نشو چې هغه ځای کې کوم لازم تدابیر دي چې هغه مخته یې شو. خو دا موږ لپاره ښه خبر نه ده، خو هغه چې دا د تحول نه مخکې چې کوم هلته چا دا هغه کړی وي نو هغه یې د مسؤول ګڼل کېږي. خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دي. بلخال صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پکې مثبت دي.
ډیر مننه د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام د لمن ولایت د لشکرګاه شهر معیاري کنیولی را ما ور ازادي د صدا پیغام ستوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سیمه دا یې نه ده چې موږ ته به ښوونځي اجازه راکړي او نو ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اوریدل کې او شو حکومت او کې داسې حکومت او نه کې چې هم شزه زوري هم نارینه زوري دای فهمان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازاب چې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځکه خرڅوي، خپل شمسیانی خرڅوي، واټر پمپانی خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خو بل خو ته حرکت وکي او کوچو بار وکي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کې چیرې ولاسو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو لپاره، خپل فامیلونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړي، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلای. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یو بوجۍ وړه ورکړل شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه و. نو دا غزما زغ دی لوړ مقامات پوری ورسوي د خدای په لحاظ دی منتکو ته دی څه توجه کی دا خلک باندې یو سخت نه اورین روان دی. 3 متر یو نیم 3 متر به یو ټوک شي غټ سرمایدار یا غب برما و هی دا غته خبر یو دوه انچو په پورته کی بیا بنو ځان ته یو دوه جری په دری جری په کښتو په دا حالت خو نه کور چلول کیږي او نه هم گزاره پکې شي. زه کدا دی غریب اولس
تکدی تکور تکور دی در بدر دی هیڅ توکه پوسټونه نکوي ورتنی طالبان صاحبان هم چرغلی دی پخپل پوسټونو پخپل ځایو کې ځای پر ځای دی د هغوی خپل وګزاره په یو طریقه لاس راوړي نور د ولس غم هم نشته ورسره دغه مزرګ د خپل سي چې دغه لوړ مقام از مزرګ واوري او دغه منطقې ته استفام لرنه او السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو په غږتو پیغامونه او په همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو ځانو د لټې خبرونه مه هیروئ. پر دې سربیره د غراز دا به هم واوري چې نن ماښام د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
که څه هم له جمیرا هیڅ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د لشت لږه نه کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ جوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړي دا خبره کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لشته لږه آتش پیته بندیان مړ شوي او 15 نور ټپیان دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړ شوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او نیولې ده. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشی په باب نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه چې را رواني اونۍ به سخت وي. دا په اصل کې ده چې په جرمني کې د څلرو ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د څه باندې 5000 کسانو اخته کېدل ثبت شوي دي. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره درې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولای شي د کورونا وبا د انرژي د بایو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. په بل خبر کې راغلی چې د بلغاریا چارواکي وایي تیر شپه د یو روغتون د کووینونوس ناروغانو په څانګه کې کور لګېدو درې ناروغان مړ کړي دي. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د ماښام شپږ نیمې بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې سره مخامخ شي.
او اوس هم پاموکړی سپورتي خبرونه ده.
د کانګ فو د درېمې درجې روزنې د دویم دور ټولګی په کابل کې پیل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا ټولګی چې دوه ورځې به دوام وکړي د کابل، غزنی او لوګر ولایتونو د کلبونو 45 روزونکو پکې ګډون کړی. د ښاغلي قاری زاده په وینا د دې ټولګي له جوړولو یې هدف د روزونکو د ظرفیتونو لوړول او د کانګ فو له نویو معیارونو سره د هغوی آشنایي ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ټولګي په پای کې به له امتحان وروسته ګډونوالو ته د درېمې درجې روزنې سنت هم ورکړل شي. په غزنی ولایت کې د یووالي په نوم د میتای لوبي پای ته ورسېدې. په یو خبر پاڼه کې چې د یاد ولایت د ورزش ریاست خبره کړې راغلي یاد لوبي چې د جمعې په ورځ د پکتیا، غزنی او میدان وردګو د دوه ویلو پخاړو په ګډون پیل شوی وي نن پای ته ورسېدې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې سیالیو د کولو هدف د میتای ورزش واده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دې سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته مډالونه او ډالۍ هم ورکړل شوه. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په بایلوبه کې نن استرالیا د نیوزیلند په وړاندې میدان ته ښکته شي. دا لوبه د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې پیلېږي. په نیمه پایلوبو کې نیوزیلند د انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه او استرالیا هم د پاکستان لوبډله له مخې لرې کړه چې په دې سره دواړو لوبډلو د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. افغانستان هم چې د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کړی و دوه لوبې یې وګټلې او درې یې وبایللې.
په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د پایلوب په باب واوریدل چې نیوزیلند او استرالیا سره مخامخ کیږي. په دې اړه به نور له صفي الله ستنګزي واورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوب کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شل اوریز جام پایلوب ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوب کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د یو سلو او یا منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شل اوریز جام له دویمې ډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې و نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. to be as free as possible. استرالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فائنل د وټلې، خو د نیوزیلند لپاره د مقام تر رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګي ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، ماتیو ویډ، آرن فنچ او میچل سٹارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوی او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شلوریزو لوبو په ناکاوټ یعنی نیمه پایلوبو یا پایلوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې استرالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول، د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شلوریزو لوبو کې بیا د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 15 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه ته روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته در رسیدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په حق له معلومات راکوي، خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په حق له کوم پیغام نه درلود. نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوي عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې راډیو ته غوږ نه ونیولی، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوي عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې یې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځئ دا به په ګډه سره واورو، وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
سلامونه اونۍ کې هلې ده زده راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالی نه. دوستانو، د رکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام فریدم مو د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت ویسیټینګ معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی وم. بیا شپه کله زندانی وم او ځان خوشی ما، خو کورنۍ دوستان می وای فاک لا هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
بله السلام علیکم، بخبری ساعت غاجم د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو ټول همکارانو ورته سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ او خوشحاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې درس کال دی چې سره جوانی یم دی نو بیا د لشکرګاه د کندهار ته راغلی دی. که چیرې کلیوال ما ږغ اورو نو تاسو خپل کوچنی د بوج ما ته په دغه ټکسي شي را اړیکه ونیسي 0 1 0 5 2 1 5 2 شمېره زرګا 0 1 د پیزوس دوه د سوه دوه اویا.
بله السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلونه کوم. تم له هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال اوس کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک سوی یم. انسان سره سادي تکلیف هم لري، خپل نوم نس یادولی، کله کله نوم یاد کړي، زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزه لري دلته ورنه نادره کشوي مونږ سره ده چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د تلیفون شمیره ده 0 4 2 9 3 9 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 5 شماره بیا تکراروم 0 6 8 8 6 10
ګران اوریدونکو دا وستاسو د زینو پیدا سوي دوستانو په حق له پیغامونه اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپل ورکو سو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زفی زلا انسم به المندی لا تنه اشتراك د خدمه او د ما ماجیر یو کال کې چې ندرک د نیمه شریف لاري د کارن می عبد القیوم دی اول اسکان عمر له هر څوک چې علامه ما پریز ناصر په دغه دروش مې اړیکو نشه افغان د سین شمیره 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوسیدونکو ما یو ترځ یو چې مبارک شه نومې ورته د درې څلور کال کېږي چا ته په دېش اړه پته یې موږ ته په دېش مې راځنګوش چې په راوی شپږ څلور ما زه یو نوی اته دېش ولې شیرینی دې ترلاسه کې او موږ ته ځنګو.
سلامونه ونه کېږي د ازادي رادیو د ادمن ولایت اوسیدونکو زما د کاکا زوی دی چې کم از کم دغه ادمن کې کله جګړې په دغه حالت کې ورک سوی پنځلس کاله عمر لري. نوم یې حضرت الله دی او د عبدالله کا زوی دی. هره مسلمان وروته کې په اړه معلومات وي یا مې لږ خپله ژغه وي مهرباني له مخې ما سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې درې دوه صفر پنځه دوه سالات شمېره ده صفر اووه درې یو شپږ نه اووه اته دوه پنځه روشن شمېره ده صفر اووه دوه نه درې یو بیا اته اووه اته اووه بیا په پای کې څلور صفر دغه مې شمېرې زیاتې کړم صفر اووه نوېش یو دیش و اتیا سلویش اطلاعات شمیره ده سپر و یو دیش نش پیتر اتاویا اندویش بیسی شمیره ده سپر و سو پینزه درو دیش شل دو پینزه سمس ما رو تک فعال معلومات یا این دخل لزاقی خوی شرین دلات فرمان السلام علیکم کوم شان ده هلمند ولایت مرجو له سلی صحنه ورود محمد شاه کنه ما ده وکاله چی دې څوره نه راځل شوی دي کنده وشاله ما لري تور سین نه کته جوان دي د پلان نه هم لم صفه خون دي د مشه ونه نه دا ور شهر او بل د بل ونه نه دا شهر کار شو چې ته ما نه لري یا دې خپل نه راغاو دي نو لطفا نه مخه دې مخ دې فلان کې نه مرسته ما فونې شي څه پر وسه پر څنګه تلور دوا نه سفر دوا شماره تکرارم سفر و سفر څنګه تلور دوا څنګه نه سفر دوا زه دې دې خرخون څنګه دا خبرې ما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه جاي کوم سلام علیکم
شورور موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو زموږ یو ورځ پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نشته د ایران څخه نه دلا کړی معلومات نشته ورور او د مرګ هوازای هم راغلی دی زه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بل الباس په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی ورور هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی مسته زنګ ووی چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پینځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پینځه چې پر دوا اته و دا د واتس اپ شماره چې پر و چې پر اته چې پر نه درې یو پینځه یو دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مسته زنګ ووی السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد کوم دا را څخه د روند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې و نه دی به نه دې څه کور نه درا کړی هغه زما ورور دی او زما و انته دا سره زنګ راوي اوس کومر لمبر نه دي ست کړی سفر اوسه و یو دیش و 52 دني دي چې مراد بیا سفر اوسه و یو دیش و 52 دني دي چې دا غرور دی او ماته زنګ وي ان شاء الله زه بختور روز تسلیم کوم
السلام علیکم محمد خالد تزابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلی د پیغام ازادي رادیو ته پیښدم دا ازادي رادیو د خمیره د ستازما پیغام نشر کړي موږ یو کلیوال د نومیا شو خان د په لاره په باندې د انګوسی د څلور میاشتې کې چې د کور نه درک شوې ده او سړی په چاندا پسې ده په هغه وړه ماشومان او یو سده یې د کړې د غسارو مسام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دغه باره کې معلومات په دښ مې نه دي مرسته زنګ ووي صفر و یو نه یو اته دوا درې څلور شمایا زړه بیا صفر و یو نه یو اته دوا درې څلور دا چې د پاخو شپږو کډو په عمر سره د لرګي لګي تللې په شاندا پسې ده ځکه دا راک نست د پلار نوم یې روزي خان ده د نوم هاشم خان ده هر مسلمان ورته کې په تا د معلوماتي پر دغه شمیره د مستزان ګوي د مسلمانۍ د پاره السلام
السلام علیکم دا زده ردو د ورکشه عزیزانو د پروګرام ټولو خوګو وردونکو ته سلامونه مې وړاندې کوم ازه خکسر خوستایم مل چنارونو وطن خاص لې څخه د پیغام پرګدما زما یو ورک دوست چې پنوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته ورسته زنګ له ایران ته نیمروز څخه کړو چې دلته یې مخورسته بیا معلومات نه کی څلور کلونو راهیسې که هر چته په اړه معلومات وي د اسلامي ورغې لمخې مخ سره پلان د ټلیفون شماره باندې اړیکه ونیسي د ټلیفون روشن شماره د هم د واتس اپ شماره د 0 9 1 1 1 1 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 اته یو اته یو یعنی 0993 اتیا په دې شمېره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوستای.
السلام علیکم و رحمت الله و ازادي رادیو ته زدا پیغام پردم چې زما یو زوی دی ورکسوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کېږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د زړی د ولسوالۍ د نزدې کېږي. عمر یې تقریبا 13 کال دی. پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی سبقان وای او ډیر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان وای کې پاک معلومات لري پر دغه شمیری دی تماس لاسره ونیسي. صفر اوه صفر اوه یو درې اوه دوه پنځه شپږ دا بیسیم شمیره وای. صفر اوه تلور پنځه یو اوه یو تلور دوا نه دا سلام شمیره وای. سلام شمیره صفر اوه اته دوه واره شپږ نه دوه واره څلور دوه واره اوه اریبا شمیره صفر دوه واره اوه یو پنځه نه پنځه اته دوه واره دوه. والسلام په احترام.
هلو السلام علیکم. د هلمند نه اړیکه درته نیولې ده. ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده سهار څه منډلې اخیرې درک لري د اته کاله کېږي نظره کړه پر دغه شمېره زنګ وایي پر اووه څلور نه څلور شپږ اته څلور اته اته نه څلور شپږ اته اته څلور اته اته پر اووه څلور نه څلور شپږ اته اته څلور اته اته. خدای ستاسو.
السلام علیکم. زیم عبیدالله ارمنی در چین د بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خانوزی ته غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولونه وایم چې هغه موږ پیغامونه نشر کړي. بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام د تر کاډو موږ کوم یو راځي شې دی تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کور سره نظره کړي. کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څه کوم دی هغه غنی دی نو غنیجان څه کوم دی تقریبا د اتو نو کالو سره خپل کور نظره کړي. نو مور پلار کورنۍ څه کوم دی هغه ډیر زیاته په خپګان ده. نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کړي خپل ځما आवाज او یا بل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کار زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان. نو هر څه معلومات یې په دا نامه باندې د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي. زما ټلیفون شمیره زده شې ملګرو 0 3 یو شپږ اته 0 یو دبل 0 یو و یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 او شپږ اتیا سل ولس. ازادي رادیو سه یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله. والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اړوندو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غوښتي شل کاله مخکې خو ما کوششونه وکړه د پنشیر د کابل د پروان د یو وخت رکسوي د طالبانو تیر دوره دوران یې د فحال کسو. نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته دا احوال د شهید سوي خو وسه فیسبوک یا نیټو اکثر فرصو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرسه د پنشیر ورسره لیکلی وو. خو وس خیره هغه کوم نشانه یې زه تکرارم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک یا نیټ خرځې کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیله د اصحاب لاس لیکلی دی. نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس کړی دی په داراس په ځی سره سیدا دراسته وریږي په دې کې د سیدا لیکلري پر دا په ځی پر نرمک سربیر کې مې داغ لري د بریتو پر ما بین باندې د سیدې شنري لکه پوس چې ما نیږي دغه نشانه دی دا صاحب کار نه کوي ویډیوګانې دی خبرې سي دي در هر ځای فلم دی خو ارزه نت یا دا ویډیو د نس د لارې مې رسېږي دا د ازادي رادیو د لارې کوم ته ما زغ هر مسلمان ورور راوړي د هر چا سره په دې وطن کې وسېږي آیا په څو کې ګرځي په وتا کو کې ګرځي ما لمبر ته دی ځنګ وي په دغه دغه ما ته د پنځه نه را ده
د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر جنگ وي، ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته د جنگ وي، بیا د خبره سره وکړو ادرس براکي، بیا به زه خپل تصمیم ونیسم. د خیر د ده د تګ یا د مسافرۍ په اړه معلومات راته ثبوت سي، بیا زه د خیر ارزی چې زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمېره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کوه 0 50 15 نساوایه، بیا دې تکرار کړم 0 50 15 نساوایه. کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله و سلمان و سلمان که باید تو پیغام دید. زما وزیر چې په کابل کښې ناترکه شوی دی، د صدیق الله په نامه، د نعیم پکیزی د باباجي د رنګخیل اوسېدونکی دی. که هر مومن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندیخانه کښې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي او قوي مذهبي تکلیف لري، نو کورنۍ ډېره پریشانه ده. د مهربانۍ د مخې دې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 4 3 6 3 4 6
او. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نادرکه دی، ورک دی، هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژني ورسره وي، کولی شي پر دا شمېره باندې زما سره بیا رابطه وساتې. د روزګان ولایت جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی، حیات الله نومېږي. او که چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي، زه بیا درته وایم 0 8 15 6 0 9 22 پر دا شمېره زما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو کارېدونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیردوس یم، د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زوی د 10 کاله نه صدراکه دی، نن د وجې د پلانه نه خلي په ددبل اکا دی. چې هر مسلمان ورور ته معلومات سه موږ دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 0 3 0 1 4 2 5 ټلیفون شمېره ده، بیا درته تکراروم 0 8 0 8 4 4 5 5. ازادي راځي چې ډېره مننه کوم چې زموږ سره عام په نشر کې. وسلام په احترام، خدای په امان.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د خوشحاله او آرام ژوند په هیله، د خدای په امان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.